السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د مسفخین دریو بجو په خبرونه کې درته زم علي امیر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به په خبر کې د سرچ اپریشن د کورمه جنسي د اشمیر کورونه او د کډې کولو د ترګری د مخنیوي په حق لدې وونډي د طالبانو خلاف مظاهره او په خبر کې د دریو کسانو د وژل کېدلو په حق ریپورتونه واوري. هفتوار پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. فاول خبرونه لا شاهین بنيري ناورو.
ستړي مشه ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. د پېښور په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او پوځ د لټون په عملیاتو کې فوش 4.5 سوه شکمن کسان نیولي دي. د دوی نه غیرقانوني وسله ترلاسه کړې ده. پاکستان حکومت ویلي دي چې په هیواد دننه د ترهګرۍ د جړلو پرېکولو لپاره به د وسلوالو هر قسمه مالی مرستې وتړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتلي چې په ایران د نو بندیزونو لګولو ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د پېښور په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او پوځ د لټون په عملیاتو کې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون خوښه 4.5 سوه شکمن کسان نیولي دي. د دوی نه غیر قانونه وسله ترلاسه کړې ده. نن د مشالې ډوستر د خبرو په وخت د پېښور پولیسو او چارواکي ډاکټر میا محمد سعید وویل چې د 14 دسمبر نه راپدې خو د ټولو صوبې په ګډون په پېښور کې د لټون عملیات دوام لري. نوموړي زیاته کړه
پیخور جی انتہائی اور سنگین حالات تھی بدل تک چونکہ سیکورٹی تھریٹ سچویشن اب اکثر داسی ہوئی چاہے ہائی الرٹ پانی ہوئی پتہ کہ جی مونگ سرا دا پاک آرمی اور دا پاکستان ایئر فورس دے اخبل ٹروپس مونگ سرا پتہ سرچ آپریشن کے شامل کڑی مونگا تقریباً 474 چکم دی دا سسپیکٹس مونگا اونیول پتہ کہ تقریباً 70 نزیات کسان داسی دی چکم دا افغان دی اور غیر قانونی طور مانے دل تک مکیم دی اور چکم بے گناہ دی مونگا فوری طور مانے غیر ریلیز کو
نوموړي زیاته کړه دا عملیات د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ګیر چاپېره سیمو کې شوي دي. د پېښور سره نږدې کلیوالو سیمو ته به هم دا عملیات وغځول شي. د کورمې په شیګي سیمه کې اوسېدونکو د امنیتي ځواکونو په وینا یو ځل بیا خپلې کړې وستلې دي. د سیمې خلکو په خبره په سیمه کې د 40 زیاتې کورنۍ اوسېدلې چې اوس خپل کورونه پرېښې دي. د دغه سیمې یو اوسېدونکي سید الرحمن نن مشال لیډو ته ویلي زبل شوی خلق وای د ډیرو ستونزو سره مخ ته حکومت دی ور سره زر تر زر مرسته وکي. پاکستان حکومت ویلی دی چې په هیواد دننه د ترهګرۍ د جړلو پرېکولو لپاره به د وسلوالو هر قسمه مالی مرستې وتړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ شوې غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته ویل شوي چې له انټرنیټه د هغه ټول مواد او ویبپاڼې لرې کړي چې د ترهګرۍ خورولو سبب ګرځي. بلخوا د پاکستان د فوج مشر ویلی دی چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ په اوږدمهاله توګه له منځه وړلو لپاره قامی ایکشن پلان پورا دی. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څنګ ویان میجر جنرال آسم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د فوج مشر راحیل شریف دغه خبرې پرون په لندن کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په نړیواله اداره کې د خپلې وینا په مهال کړې دي. د دې په خبره راحیل شریف ویل دي چې په وسلوالو کې ستوپیر نه کوي او د ټولو پر ضد عملیات روان دي. د خیبر پختونخوا یو شمیر مدني ټولنو په پېښور آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید یو میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ. د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې په سکول برید کوونکي دې ونیسي او د قانون منګلو ته دې وسپاري. په دې موقع لاریون کوونکو ته په خپل وینا کې د یوې مدني ټولنې مشر شهاب خټک وویل چې دوی به خپل احتجاج جاري ساتي.
دغه سبا په 25 جنوري باندې د ماشومان او فصل وختما باندې د مونږ ډیمانستریشن وی دا غیر پس په پیل ډیمانستریشن وی
د تیر کال د دسمبر په 14 د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې 150 کسان وژل شوي. په پېښور کې سوداګرو د دریو مزدورانو د وجنې پر ضد نن د احتجاج او کاربندیز اعلان کړی دی. د یاد خر دکاندارانو مشال لیډو ته ویلي دي چې تیر ماسخوتن د پېښور په ګنټګر کې د تجاوزاتو خلاف د عملیاتو له کبله د انتظامیې د کارکوونکو کاروباریانو ترمنځ د جګړې پر مهال په خطایې سره درې مزدوران د میونسپل کمیټې د یو بلډوزر لاندې راغلل او وژل شول. د دې پېښې په غبرګون کې پرون د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف پر ضد د احتجاج په موقع د یاد خار د سوداګرو صدر شاهد خان مشال لیډو ته ویل
الله داسي حالات خو په یو ځای کې نه کېږي نن په دې پیښور کې وشول په دې ګنټګر کې وشول
په یو بجو نه دا مړه پراته دي یو بجو لا
دا حکومت دی دا دا انصاف دی دا ملک دی چې یو بجو سالو پیځه ګنټه دې مړي په سړک باندې پراته دي دا په کوم ملک کې داسي تاسو کې تدلی په کوم خار کې داسي کېږي په کوم خار کې داسي ظلم کېږي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د یادې پیښې د پلټنو امر کړی دی او ویلي دي چې ذمهوار کسانو ته به سزا ورکول کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتلي چې په ایران دي د نو بندیزونو لګولو ډډه وکړي او دا ځکه چې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه په یو دایمي تړون خبرې روانې دي ولسمشر اوباما وویل چې په ایران باندې د بندیزونو لګولو بل بل د میستراشي دی به وټو کې د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې بل اخره ایران هو اونوایی او دا ډاډ ورنکی چې دیبه په پټه ایټمی وسلې نه جوړی نو دیبه کانګرس ته لاړ شي ورسخه به وغواړي چې اوس بندیزونه سخت کړي د جنگی جرمونو د نړیوال عدالت څارنوالان وایي په فلسطیني ځمکو کې د ممکنه جنگی جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي دي او په نتیجه کې ممکن ده د اسرائیل او فلسطینیانو پر ضد تورونه ولګول شي د نړیوالو جرمونو د محکمې څارنوالۍ د جمعې په ورځ وویل لومړنۍ څېړنه به په بشپړ خپلواکۍ او بې طرفۍ سره پیل کړي د فلسطینیانو حکومت د جنگی جرمونو نړیوال عدالت اصول په رسمیت پیژندلی او د روانې میاشتې په سر کې له دغې محکمې نه غوښتلي چې په فلسطیني ځمکو کې د جنگی جرمونو په اړه تحقیقات پیل کړي اسرائیل په تیر جون میاشت کې په غزې سختې حمله کړې وې بلخوا د اسرائیل د برنو چارو وزیر ویلي دا د اسرائیل پر ضد یو خاص سیاسي سازش دی دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل په خبرونه کې به واوري په پیښور کې د لټون په عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان نیول شوي دي
موږ تقریبا 474 چې کم دي دا سسپیکټس موږ اونیول په دې کې تقریبا 70 نه زیات کسان داسې دي چې کم دا افغان دي او غیر قانوني تور باندې دلته کې مقیم دي موږ داسې آپریشن چې دا به سرپرایز وي
د کورم ایجنسی شیګې اوسیدونکو یو وار بیا لغ خپل سیمه کډه کړې دي دوی وايي حکومت ته ورسره مرسته وکړي
څوري مخ کې ته په یو کور کې دي سره واج نه یو مشوم غریب او فوټوالو خو یو دا خپل غوړ چې را دو د سړک ته بندو باسو شي او د کاته 10-20 سیما وغیرہ ته هم ویر کړی شي
په پیښور کې د مدني ټولنې فعالانو د طالبانو خلاف مظاهره کړې ده
طالبان طالبان قاتلان قاتلان
په هفته وار پروگرام سروې کې بل په خبره د ردا ګل سره خبرې واوري
هسي کور نه د اولريډي د خپل کانفیډنس کې وم چې دا انټ میډیا کې لاړم نو دا هي دم ټرین کم دي دم بول دي کم دي لگا زمان کې کانفیډنس نور هم بیا چې وسره
پروگرام جمهوریت هم اوریدل مهیره وې دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې پولیسو او پوځي ځوانانو په ګډه د پیښور په بیلابیلو سیمو کې د جمعې په ورځ د لټون عملیاتو کې د غیر قانوني افغان کډوالو په شمول 450 نه زیات مشکوک کسان ولیدي په پیښور کې پر سکول د ترهګر برید وروسته د غسې او شمېر عملیات شوي چې پکې په لسګونو کسان نیول شوي دي له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان نور معلومات راکوي
دا پیښور د پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشنز ډاکټر میا محمد سعید مشال لیډو ته وویل چې د 14 دسمبر نه را پدې خو د ټولو صوبې په شمول پیښور کې هم لټونی عملیات کیږي او هم د لړکې د جمعې په ورځ دوی د باچا خان نړیوال هوایي ډګر غیر چاپی رسیمونه د پیښور پولیسو د پاکستان پوز او د هوایي ځواکونو خوش شپږسو اهلکارانو په ګډه د لټونی عملیات کړی دي چې پکې د غیر قانوني افغان کډوالو په شمول 450 نه سیوا شکمن کسان نیول شوي دي او د دوی څخه غیر قانوني وسله هم ترلاسه شوې ده
پیښور جی انتہائی او سنگین حالات دي دلته کې چونکی سکیورټی تھریټ سچویشن هم اکثر داسې وي چې های الرټ باندې وي په دې کې جی موږ سره د پاک آرمی او د پاکستان ایئر فورس د خپل ټروپس هم موږ سره په دې سرچ آپریشن کې شامل کړیو موږ تقریبا 474 چې کم دي دا سسپیکټس موږ اونیول په دې کې تقریبا 70 نه زیات کسان داسې دي چې کم د افغان دي او غیر قانوني تور باندې دلته کې مقیم دي او چې کم بے ګناه دي موږ فوري تور باندې غیر ریلیز کوو تر علاوه اوس ته کې جی موږ کلاشن کوف پیسټل او رائفل اقدام په لاس راغلی دي.
ایس ایس پی اپریشن ډاکټر میا محمد سعید ویل چې عملیات سهار وختي پښتخره تاکال ټاون او نورو سیمو کې شوې دي، او دین علاوه د پیښور کلیوالو سیمو نیم قبایلي او په خصوصي توګه هغه سیمې چې کمی قبایلو سره په پوله پرتې دي هلته کې روزانه لټون عملیات کیږي، او دې سره سره به په ټولو صوبه کې د امنیتي ځواکونو دغه رنګ عملیات جاری وي.
داسې ان شاء الله تعالی جی موږ سرچ اپریشن چې کوم دي دا ټول پیښور کې ځای په ځای باندې بکو، ځکه چې د خلکو اعتماد په سکیورټي فورس باندې او خاص کر د پولیس باندې موږ وی چې دا بحال شي، او هغه ته پته وکړي چې بالکل پولیس ویښ او بیدار دي او د حفاظت لپاره خپل اقدامات کوي. روزانه په بنیاد باندې خو پولیس خپل لوکل لیول باندې سرچ اپریشن کوي، خو زموږ داسې اپریشن چې کوم دي دا به سرپرایز وي، او موږ داسې سچویشن په خپل موږ جوائنټ فورس چکل کې نو موږ غواړو چې دا سرپرایز طریقې سره موږ دا سټینګ اپریشن وکړو او دینا چې زیات نه زیات فائدہ وشي.
نوموړي زیاته کړه چې یو خو په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات روان دي، نو بل خو په ټوله صوبه کې به دغه رنګ لټونی عملیاتو سره نه یوازې په بندوبستي علاقو کې دغه وسلوالو مخ ونیول شي، بلکې د دوی مرسته کوونکو به هم د دې خور څخه لری کړی شي. د پام وړ ده چې په 14 دسمبر په پیښور کې په آروین پبلک سکول د وسلوالو برید ورستو ټوله صوبه کې د پولیسو او پوځ لټونی عملیات پیل شوي دي، چې پکې تر دې دمه په 100 شکمن کسان نیول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په کورمه جنسا کې د شیګې سیمې اوسیدونکو د امنیتی ځواکونو په وینا خپل کړې یو ځل بیا وستلې دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د غلطه د شلو نه زیاتې کورنۍ اوسېدلې چې ټولو خپل کورونه پرېښي دي. متاثرین وایي دوی په سختو مشکلاتو کې دي او پکار ده چې حکومت ورسره زر تر زر مرسته وکړي. نور حال د تاریخ اورګزی په رپورت کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د شیګي سیمې اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو په وینا خپلې کړې یو ځل بیا وستلې دي. مسعود رحمان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې د شلو نه زیات کورنۍ اوسېدل چې هغوی ټولو خپل کورونه پرېښي دي. ده وویل خپل کورونه د خالي کولو لپاره دوی ته ډېر کم وخت میلاو شوی و، او زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې بیا یې ولې راوستلو. زبیر رحمان په نامه یو بل متاثره کس وایي چې د سیمې خلک ضلع هنګونه علاوه په کوزي او منځني کورم ایجنسی کې د مختلفو سیمو په طرف وتلي دي، او زیاتوي چې د دې نه پس دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. ضلع هنګو سره نږدې شیګي سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې د زوی مشکوم خلک اوسېږي. راپورونه تر مخه په سیمه کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه لري چې د دوی خلاف پوځي اپریشن د جولای میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی. قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو په خبره په منځني کورم کې یو شمېر سیمې داسې دي چې خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مزه سره خپل کورونو ته واپس شوي دي. په سیمه کې اف ډی ام ای د ادارې یو مشر شادراز مشال رډیو ته وایي چې دوی به د شیګي خلکو سره مرسته کوي، خو دغه معلومات اخستو وروسته چې دوی کله او څنګه د خپل سیمې نه راوتلي دي. په کورما کې د شیګي سیمې متاثرین وایي چې که دوی سره زر تر زر مرسته ونه کړی شو نو د دوی ژوند نور هم متاثره کېدی شي. طارق اورګزی، مشال رادیو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو فیصله شوې ده. په غونډه کې د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت ته هدایت شوې چې له ویبپاڼو داسې مواد لرې کړي چې د ترهګرۍ د خورولو سبب ګرځي. نور تفصیل د مشال ریډیو له خبریاله ریاض موسی خیل اورو.
د داخله وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د جمعې په ورځ مخام د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د کمی تګلارې د عمل درآمد جاج په حق له اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د خزاني انفارمیشن ټکنالوژي سفران قانون او داخله وزارتونو د اعلی چارواکو سره سره د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار او د استخباراتي ادارو چارواکو ګډون لرلو. د دوران ویلي شو چې د انټرنیټ په لار د ترهګرۍ او کرکې خورونکو موادو مخنیوي لپاره د پسندستي توګه اقدامات کړی شي او د ناقانونه ګرځول شوی ډلو په هلو ځلو نظر ساتلو لپاره د خصوصي نتورک جوړ کړی شي. داخله وزیر دا هم وی چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ضروری ده چې د وسلوالو معاشي جرړې اورې بلی شي او د دوی ټول بینک اکاونټونه دې وتړل شي. د غرنګ دې د حواله او هونډه کاروبار خلاف هم اقدامات وشي. د ترهګرۍ مخنیوي لړکې د مالی مرستو او درول څومره اهمیت لري په دغه اړه مشال ریډیو سر خبرو کې د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر وینا وا.
فنډینګ نه بغیر خو ګوره اسم نه کیږي کو پکم پکار دی اسلام پکار دی کالتوس هم پکار دی نو هغه نه بغیر فنډینګ نه بغیر خو جنگ نه کیږي. او چې فنډینګ ورته ادروي نو ډېر فرق په پریوازي خدا حکومت چې نن سبا ګرځي کنه چې دا فارن فنډینګ فارن فنډینګ هم را روان دي نور ملکونو نه مدرسو ته راځي دغو ته راځي خدا موږ خلک چې بغیر تپوسه مدرسې ته دغه ورکو فنډ ورکو صدقه وکړو صدقه وکړو چې قرباني وکړو نو د هغه سرمن بغیر تپوسه چې مدرسه څه کوي هغه ته بیر واسطو نو فنډینګ کې موږ هم ډېر خلک ذمہ‌وار یو صرف دا د بهر نه راځي.
دا رنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان د پولو او سرحداتو وزارت یا سفران ته هم هدایت وکړو چې د افغان کډوالو د رجستریشن کار دې زر تر زره سرته ورسوي او دوی دې تر کیمپونو پورې محدود کړي شي. د غونډې دوران پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته هم هدایت وشو چې د ټولو موبایل سیمونو تصدیق ته په دریو میاشتو کې دننه دننه وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر مدني فعالان او د پښتونخوا امن تحریک کړو په پېښور کې پر سکول له وسوالو پاکستانی طالبانو د برید یوې میاشت پوره کېدلو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ او د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې پر سکول برید کوونکي ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. دوی همداراز د پاکستانی حکومت، طالبانو او په پاکستان او سیمه کې د رواني ترهګرۍ پر ضد شعارونه هم ورکول. زموږ همکار ذبیح الله شفق د دې لاریون په اړه رپورټ رالیږلی چې د لاریون کوونکو په دغو شعارونو پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور او د دې ایالت د بیلابیلو سیمو یو شمېر مدني فعالانو د 12/14 اکشن فورم او د پختونخوا امن تحریک غړو پر یو خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو د خونړي برید د یوې میاشتې پوره کېدو په مناسبت په پېښور کې یو احتجاجي لاریون وکړ چې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د خونځي د ماشومانو وژونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پاکستانی طالبانو د تیر کال دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان وژل شو او تر 300 زیات پکې ټپیان شو. د پېښور ښار او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د مدني ټولنو فعالانو او همدارس د 12/14 سیکشن فورم لسګونه غړي د جمعې پرز د همدې پېښې په خبرګون کې د پېښور پرس کلب مخې ته راغون شوي او د حکومت طالبانو او په پاکستانو سیمو کې د رواني ترهګرۍ پر ضد شعارونه ورکول. دوی د خیبر پښتونخوا پر ایالتي او همدارس د پاکستان پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د تروریزم او تروریستانو د له منځه وړلو لپاره د اوس جدي ګامونه پورته کړي او له هغوی سره د همدردۍ ته د پای ټکی کېږدي. د پېښور د یوې مدني ټولنې فعالې په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه احتجاج کوونکو د پاکستان پر پوځي او استخباراتي ادارو هم نیوکې کولې چې د تروریزم په ضد جګړه کې له دوه مخې کار اخلي او پاکستانی ولس او نړۍ ته دوکه ورکوي.
منګه د حکومت نه دا خواسته چې بس کې دا پرې ده ځکه چې زمونږ کم موجوده لیډرشپ دی نو زمونږ لیډرشپ ناکام ده. عام ولس چې کم دې داروته دي او ولس اوس دا غواړي چې را د دهشتګردي دي بس ختم کی کدا سه ډرامي وي دا ډرامې دي ختم کی کسه د ډالرو خبره اترې وي په دې باندې ډالر اخلي نو دا دې بس ختم کی خلک نور پی دي په دې باندې.
د دې ټولنې یو بل غړي شهاب خټک احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل چې دوی به د خپلو اولادونو د ژوند خوندي کولو لپاره له هیڅ ډول مقاومت لاس وانخلي او تر وروستۍ سلګې به د تروریزم پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي.
د خپلو حقوقو لپاره باقاعده مزاحمت کوو دې ته ویل غواړو. دا زمونږ نننه ډیمانسټریشن دی دغه سه په 25 جنوري باندې د ماشومانو په سلوي ختمه باندې زمونږ ډیمانسټریشن دی دا غیر پس به بیا ډیمانسټریشن دی او که تاسو دغه دوغلا فند دغه دریاستی ادارو غلط استعمال دغه دهشتګردۍ لپاره چې کم تاسو پیټرنیج مهیا کوئ زمونږ اسټابلیشمنت چې کم ټول عمر د دې پالنه کړې ده
د دې اجازه به موږ تاسو له چرې نه درکو که زمونږ د پښتونخوا د اوسیدونکو په دې کې اوس سرونه قلم کیږي که جیلونو ته ځي که په سړکونو سمري او که څوک یې وژني بس د یار هغه وختونه تیر شوي دي.
د یادونې وړ ده چې د دغه احتجاجي لاریون ګډونوالو په پای کې د خیبر پښتونخوا له حکومته وغوښته چې په پېښور کې د آرمي پبلک سکول د وژل شوو زده کوونکو په یاد عامه کتابتونونه جوړ کړي او د ځینو ښوونځیو نومونه دې د هغوی په نامه ونوموي.
تاسو په پېښور کې د وسلوالو خلاف د مظاهرو په هکله یو رپورټ واورېدو. ورځو کراچۍ ته چې په پېښور کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو د برید یوه میاشت پوره کېدلو تیر ماښام په کراچۍ کې هم یو شمېر غونډې او مظاهرې شوې دي. د مظاهرینو وینا وه چې حکومت لا هم د وسلوالو پر ضد هغه عملیات نه دي کړي کوم چې په کار وو. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
تیره شپه د کراچۍ په دو تلوار څلور لارې کې دغه ډول تر ټولو لویه غونډه او مظاهره وشوه. د مظاهرینو وینا وه چې په پېښور آرمي پبلک سکول د ترسره شوي برید یوه میاشت پوره شوه، خو په پاکستان کې د وسلوالو په ضد هغسې ګامونه لا هم نه دي اخیستل شوي چې څنګه په کار وو. د مظاهرې یوې ګډون کوونکي مشال رډیو ته وویل، دا وایي دغه وسلوال په دې طریقه مونږ نشي یېرولی، مونږ خپل بچي سکولونو ته لیږو او دا سلسله به جاری وي. خو حکومت ته هم پکار دی چې نور د ښو او ناښو وسلوالو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ترهګرۍ او سخت دریځه سوچ لرونکو په ضد دې کوټلي عملیات وکړي. په مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټۍ او نورو ګوندونو ترڅنګ وکیلانو، خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو او د ژوند له بېلابېلو طبقو سره تعلق لرونکو نارینه او زنانه برخه لرله. په مظاهره کې ګډون کوونکي د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم غړي تابشناز له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، دا وایي د آرمي پبلک سکول قربانیان په یاد ساتل پکار دي او دا هم په یاد ساتل پکار دي چې پرون زموږ د پېښور د سکول ماشومان په بېدردۍ سره ووژل شو، سبا دوی د نورو ماشومانو په وجنه هم صرفه نه کوي. په پېښور کې وژل شوي هم زموږ بچي دي او که سبا په بل ځای کې څوک وژل کېږي نو هغه به هم زموږ وي. نوموړي زیاته کړه، په پاکستان کې د وسلوالو په ضد د ناقصې تګلارې له وجې نن حالات دې ځای ته رسېدلي چې د سکولونو ماشومان ترې هم خوندي نه دي پاتې. او که نن ریاست د دغو عناصرو په ضد کاروایي ونه کړي نو بیا به یې هیڅکله ونه کړي. د مظاهرینو وینا وه چې تر هغې به د پېښور د آرمي پبلک سکول د قربانیانو په یاد کې مظاهرې کوي او ډیوې به بلوي چې تر څو پورې د دغې او نورو وسلوالو پېښو څخه اغېزمنو شوو خلکو ته انصاف نه وي میلاو شوی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي قسم په پاکستان کې د ترهګرۍ لوی بریدونه شوي چې پکې ډیر زیات کسان وژل شوي، خو د پېښور پر آرمي پبلک سکول برید په اړه د نړۍ غبرګون بې مثاله و. ورځپاڼې د سکول د دوه زده کوونکو د کیسې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې غټې برخې له ګولیا زورو.
ګارډین ورځپاڼې د پېښور پر آرمي پبلک سکول په برید کې بچو د دوه زده کوونکو قصه بیان کړي چې د سماجي رابطو په ویب پاڼو یې د وژل شوو ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. دوی د خپلو ملګرو د پیښې نه وړاندې او وروستو په یو ځای تصویران خپاره کړي چې یو شمېر خلکو په ټولنیزو ویب پاڼو شریک کړي. ورځپاڼه وایي چې د آرمي پبلک سکول یو طالب علم تلها منیر پراچا په خپل فیسبوک پاڼه د خپلو ملګرو حسن جاوید خان، رفیق رضا بنگش او د محمد یاسین تصویر خپور کړی وو چې د سکول د کرکټ د میدان په پچ یې اخستې وو. خو د دسمبر په 14 نیټه خونړۍ برید کې د هغه دوه ملګري رفیق رضا بنگش او محمد یاسین وژل شول. تلها خپل ملګرو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره په هماغه میدان کې او په هماغه ځای کې یو بل تصویر وستلی چې یوازې ورسره حسن جاوید ولاړ دی او باقي دوه ملګري یې په دې تصویر کې نشته. ورځپاڼه لیکي چې دغه تصویر په لومړي ځل محمد یاسین خپور کړی وو چې عنوان یې ملګری د روح تسکین وي وو. ورځپاڼه وایي چې د نورو ځپل شوو ماشومانو په شان بنګش هم د سکول په حال کې لیکچر اورېدو چې ناڅاپه ډزې شروع شوې. ځینې ماشومان په دې حال کې او نور په کلاسونو کې وژل شول. ورځپاڼه زیاتوي چې په دې منظم برید کې 150 زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره پکې تنکی ځوانان وو. ورځپاڼه لیکي چې پاکستانی طالبانو ویلي د دوی په پټنځایونو د بریدونو په بدل کې د فوزي افسرانو زامن په نخښه کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ لوی بریدونه ترسره شوي چې پکې ډېر زیات کسان وژل شوي، خو د سکول د برید په اړه د ولس غبرګون بې ساري وو ځکه چې په دې کې ماشومان په نخښه کړل شوي ول. ورځپاڼه لیکي چې د آرمي پبلک سکول د زده کوونکو په ټولنیزو ویب پاڼو دومره زیات مواد موجود وو چې د نړۍ پام یې راوګرځولو.
دا مشال ریڈیو دا
دا خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د تجاوزاتو پر ضد حکومتي کاروایی په دوران کې درې سیا مهنت کش تر بلډوزرو لاندې راغلي دي او مړه شوي دي. د دې پر ضد تاجرانو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او نن یې د هړتال اعلان کړی دی. صوبایي وزیر د پیښې د پلټنې حکم ورکړی دی. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د دې پیښې په اخلا د کوتوالۍ تاڼې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول درې کسان وژل شوي دي او د دې پیښې نورې پلټنې روانې دي. د دې پیښې په اخلا د ګنټګر یو دکاندار محمد جانګیر مشال ریډیو ته وویل د پیښور د ګنټګر تاجرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د دې پیښې وروستو تاجرانو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سخت احتجاج هم ترسره کړو.
زما شاهد خان نوم دی، د ټول پیښور صدر یم. تاجرانو الله داسې حالات خو په یو ځای کې هم نه کېږي. نن په دې پیښور کې وشول، په دې ګنټګر کې وشول، تر اوو بجو نه دا مړه پراته دي. اوو بجو نه دا حکومت دی، دا دا انصاف دی، دا ملک دی چې اوو بجو څلور پنځه ګنټې د مړي په سړک باندې پراته دي. دا په کوم ملک کې داسې تاسې کتلي دي؟ په کوم ښار کې داسې کېږي؟ په کوم ښار کې داسې ظلم کېږي؟
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دې پیښې د پلټنو امر ورکړی دی او ویلي دي چې د دې پیښې ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي او د ګنټګر تاجرانو نن د دې پیښې په غبرګون کې د احتجاج او کاربندیز اعلان هم کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر ایجنسی ځینې خلک شکایت کوي چې د انتظامی چارواکو لخوا مقرر شوي د جرګو غړي اوس په انصاف فیصلې نه کوي او له طرفدارۍ نه کار اخلي. دوی وایي چې حکومت د داسې مشران د جرګو غړي جوړوي چې په انصاف فیصلې کوي، خو بیا پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې روسیو کې د داسې مشرانو فهرستونه تیار کړي چې بے طرفه دي او نورې به دغه جرګې دوی ته حواله کوي. په دې اکله نور تفصیل لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته اوس په سرکاري جرګو کې ځینې مشران طرفداري کوي او په انصاف فیصلې نه کوي او د څه مودې راهیسې د جرګو په غړو باندې د رشوت اخیستو تورونه هم لګول کېږي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکو له پکار دي چې د خلکو ترمنځ د کشالو هوارولو جرګې داسې مشرانو ته سپاري چې په انصاف فیصلې کوي. په دې هکله د خیبر سیمې یو تن اشرف افریدی مشال ریډیو
اصل کې جرګه خو ډیر خخ کولای قانون دی، د قبایلو روایت خو په دغه ځای کې قانون خراب کړی دی. دغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا محدود کسان نیولی دي، ځان سره په خوا کې نیولي چې هغه په انصاف فیصلې نه کوي. دا قوم خپه هم د دغې مسلې نه دی. پکار دي چې کوم د لسو پنځلسو کسانو نه چې کوم محدود کسان یې نیولي هغه ټول ختم کړي او نوي کسان فریش کسان واخلي چې خلکو ته انصاف ملو شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه هم دا منی چې داسې شکایتونه ورته میلاو شوي دي چې نن سبا جرګې په سمه توګه فیصلې نه کوي، خو دوی اوس بے طرفه مشرانو فهرستونه جوړ کړي دي.
په دې حوالے سره مونږ د څومره جرګې ممبرز دي دغه کټګرایزیشن کړی دی او هغه کې یو کټګری دا وی مشرانو دا چې کوم انتهایی ایمانداری سره په انصاف سره غیر جانبداري طریقې سره جرګې کوي. مونږ به ټول کیسه هغه ته حواله کوو او دغه رنګ چې چرته هم دا شکایت میلاو شي چې چانو هم څوک جرګه والا پیسې وغاړي نو اکه میرا بنیو کې مونږ ته په ایس ایم ایس په ذریعہ په ټلیفون ذریعہ مونږ کمپلینټ سیل شته دی، هغه ذریعہ مونږ هغه نوم راولېږي یا مونږ ته خبر کی یا ستاسو په ذریعہ مونږ خبر کی نو هغه به مونږ بلیک لسٹ کو، هغه له بیا کیس فایل نه ملاويږي. مونږ به جرګې ممبرانو ته خپل فیس ورکو چې هغه پکې وي.
یا د دویچ په قبایلی سیمو کې پولیټیکل چارواکي د جرګو له لارې د لانجو د هوارولو دپاره مخصوص سپینګیری یا مشران ټاکي او دوی ته جرګې حواله کوي او بیا پر دغه سپینګیری یا مشران د فریقینو ترمنځ فیصلې کوي او پولیټیکل چارواکي عملي کوي او په دې بدل کې د مشرانو ته مراعات او معاوضې ورکول کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسپخین درې نیمه بجې کې دونکو ته لنډ خبرونه لا شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د پیښور په بیرابیلو سیمو کې پولیس او پوځ د لټون عملیاتو کې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون خو شاسو دور نیم سوا مشکوک کسان نیولي دي او د دوی نه غیر قانوني وسله ترلاسه کړې ده. نن د مشالې ډو سره د خبرو په وخت د پولیس او چارواکي وویل چې د 14 دسمبر نه راپدې خو د ټولو صوبې په ګډون په پیښور کې د لټون عملیات دوام لري. د کورمې په شیګي سیمه کې اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو په وینا یو ځل بیا خپلې کړې وستلې دي. زبل شوی خلک وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي او حکومت دې ورسره زر تر زره مرسته وکړي. پاکستان حکومت ویلي دي چې په هیواد دننه د ترهګرۍ جرلو پرې کولو لپاره به د وسلوالو هر قسمه مالی مرستې وتړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار ویلي دي په چودھری نثار علی خان په مشرۍ شوی غونډه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته ویل شوی دی چې د انټرنیټ ټول هغه مواد لري کی کم چې د ترهګرۍ د خورېدو سبب ګرځي. د خیبر پختونخوا یو شمیر مدني ټولنو په پیښور آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید یو میاشت پوره کېدو په مناسبت په دې ښار کې یو احتجاجي لاریون وکړ. د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې په سکول برید کوونکي دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په پیښور کې سوداګرو د دریو مزدورانو د وژنې پر ضد نن د احتجاج او کار بندیز اعلان کړی دی. د یاد خار دکانداران وایي چې تیر ماسخوتن د پیښور په ګنټګر کې د تجاوزاتو خلاف د عملیاتو په وخت درې مزدوران وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتلي چې په ایران دي د نو بندیزونو لګولو ډډه وکړي او دا ځکه چې د تهران د ټیمي پروګرام په اړه په یو دایمي تړون خبرې روانې دي. او د جنگي جرمونو د نړیوال عدالت څارنوالان وایي په فلسطیني ځمکو کې د ممکنه جنگي جرمونو په اړه څېړنه پیل کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سروې. په دې پروګرام کې نن له پیښوره د ریتا ګل سره خبرې شوې دي. دا غیرسته تاسو جمهوریت خبرونه هم اوریدل مه هیروي. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زمري ها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره له پیښوره ریدا ګل میلمنه ده. ریدا د پیښور سره تعلق ساتي او په ای وی ټی خیبر کې داخلي پخلی پروگرام کوي. په دغه پروگرام کې ریدا خپل پخلی کوي. هم د یاد ټی وی چینل د یو بل پروگرام کوربنه هم ده. ریدا د یو شمیر پروگرامونو انکر پرسن هم ده. له دې سره سره ریدا د یوټیلیټی سټورونو سره هم کار کوي چې د پروموشن کار یې په ذمه دي. په نننی پروگرام کې له ریدا سره خبرې کوو. پروگرام کے ہر کلے وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ردا. ڈیرا مہربانی چھ تاسو پ پروگرام کی شرکت کا ویرا سرا.
بالکل مہربانی. ڈیرا ڈیرا تم نے پہلے سے رجس کلے اور دن کو ہر کلے ون دے پروگرام کے.
ډیر مهرباني ردا. تاسو سره به هم خبرې کېږي ستاسو د ژوند او کار په حواله. نو سلیکشن ته ستاسو باره کې معلومات ما اوریدونکو ته ورکړ چې تاسو د پیښور سره تعلق ساتي. د ایجوکیشن یا تعلیم باره کې راته وایي څومره تعلیم مکړه دی او چرته نه مو حاصل کړی دی؟
ما ایجوکیشن دنده کې پېښور پاکستان کې چې جنې انټرنیشنل نه کالج اهي کې ما بي اي دغه زما اوس پروسس دی نو ان شاء الله زما رزلټ روان دي زما بي اي به کمپلیټ شي.
ستاسو ببی مکمل شي. د میډیا طرف ته ستاسو پام را ګرځېدلې دي. تاسو میډیا کې قدم اخی دي. نو په کچن کې یا په بورچی خانه کې خو ټول پخلی کی کنه. نو په ټی وی باندې مو کوکینګ طرف ته څنګه پام شو؟
کوکینګ سایت ته میډیا کې زما شو کوله ته زما ډیر زیات شو کو ته میډیا ته لاړ شم. ټول نه پهل خو زه دا خبره کوم چې زه ځکه میډیا ته لاړم زه پخله لکه پیغله جنین زده وړم چې زما کم دلته کې پاکستان کې کومه پیغله دي زده وړم چې اهي کې کانفیډنس راشي اهي هر یو لیول هر یو څه چې کوم کار دي اهي ته ځان شي زده وړم چې دا څومره زما فیم دی او دا پروګرام نو زده وړم چې دا اهي کې کانفیډنس راشي دا نه دا ته میډیا ته چې لاړم ماشاءالله میډیا ایټی خبر کې ما کار کړی دی بلکې زه رواني هم پکې کار کوم مخکې میڈیا ڈیر سے مطلب پہلے سے ڈائریکٹ چاہیے کہ ڈیر جات عزت اور ڈیر لیکن سننا چاہتا اس کا پہلے فیملی کی عزت نہ ملا رہی ادا سے ارد کے دن زیادہ عزت کر کے ملا رہی ہے میڈیا کے زمانے میں شوق ہے جان تک پسند کوکی ہم شیف ہم کوکنگ کو مل تک پروگرام کے صدر ماں خان شو دے رہے کہ ماں کوکنگ کو لو اور بیا سے پسند ایز اے ہوسٹ ہم بل جمع پروگرام اور دجن شما کوکنگ شو پروگرام ہے کہ ماں پسند ہوسٹنگ کرے دے
تا سودا کانفیڈنس یا دا اعتماد خبر اوکڑا کنا نو ری دا ستا سو کے اول نہ اعتماد موجود وو بیا تا سودی میڈیا ترالے تا سو پی ٹی وی باندے شو گانے اوکڑے نو ستاسو ڈیر اعتماد پزان باندیم بحال شو بلکہ ستاسو وو او ڈیر شوی بی داغی رات ہوا ہے
کانفیڈنس ما کے آل ریڈی وو لیکن ما زائری خبر رہا چھے ما دیر طرف تک خپل فیوچر شروع کو نماول چھے دے سائڈ سے میڈیا کے فوزان خپل کانفیڈنس بول کول پکار دی مجھے چھے کول نزا آل ریڈی زر خپل کانفیڈنس دیوا مخصوزا الٹا میڈیا کے لارم نزا آئی دمہ ٹرین کم دے دمہ دہا کم بول دے کم لگا زمان تک کانفیڈنس میں نورم زیاد چھوڑا سرا
یو اوری دون کی ٹیلی فون کڑے دے آوی توار ورکو چھے تاس نسا پختن لری سیشو سڑی مشے مشال ریڈیو تا پخیر آغلے نم مسے دے او دا ملمنی نسا پختن لری تائرہ بی بی تاسو په پروگرام کې ارکلې وایو ډېر مننه چې ټلیفون مو کړو سبا ویل غواړی تاسو
دا ویل غواړم چې دې دا پخلی اخلي څه د پاره یې کړی دی
مطلب
پخلے اور خبر ہے میڈیا دا نو میڈیا کی چیزیں لاڑم رہی ہو تو اس میں آلریڈی تپوس کے کہنا چل رہا تھا تاکہ کم دا سے مطلب دا رشت تاکہ اچیومنٹ تو چل ممتا آگے کے فرسٹ والی کہنا مانو کوکنگ دم راضی مالا ہر یوز مطلب ماں کنورسیشن ہم ڈیر خدے ریڈیو کے مکار کو لشم دا ہوسٹنگ ہم کو لشم اینکرنگ ہم کو لشم نہ ہی پروگرام زمون لکدا سے دے چاہے کہ من کوکنگ سیگمنٹ ہو کنا تا سٹارٹنگ بمون کوکنگ نواز من غواڑو چستا لکتا پر سکرین باندے مشہور رشے نو زما بس سٹارٹنگ من کوکنگ نو زما ذہن کے داو نا چیز بند لکتا آن لائن با زما کوکنگ پروگرام بھی یا بسری لکتا ما تاڑو دا سا آئیڈیا وانا نو بس دے نزیات مخلال مکوکنگ نو
او تاسو چې کل میډیا ته راغله دوی ته دوی خو تاسو نه د کوکینګ هم ته پوس کین نو تایره به تاسو وایو چې د دوی خپل یو پروګرام راځي هغه د رته د سمنه منټو پروګرام یې کې تاسو بیا خو دل کوي
کوکینګ زما د جون شوم کوکینګ شوې هغه کې 25 منټس هم لرا کړی نو هغه کې د لکه پخلې کوم
ها ها
اوس زما هغه پروګرام چې دی لکه اوس لا فلال د غشوې د کنه نو زه اوس مخکې کوشش کوم چې زم کوکینګ کې بس ولې چې زم ما کوکینګ نورم زیات پکې لاس ډېر ښه شو کنه
یو بل اوریدونکو دی ردا غوي توار ورکو چې سپوښتنه لري السلام علیکم
ولکه نور الدین خبر کوم بدل کور می جان سینګ
ها جی رو رتا سب سپوښتنه لري
مو ته پر دا کو ول ته دو تا سالونی سالونه باندې دا پښتنه درګو دا دا وکي پخلی کې دي تا کوم شای دو خپل خبره شي چر خپل خبره شي واخه خاطر کرے خبر پر ول شي چې مې هغه سبزې موزه کوم شای خاطر بیا سره خپل بیا سره خبر بر ول شي
صحیح شو ډیر ډیر مننه
سوالو سوالو پښتنه ته نه کوم سوال خو صحیح بر ول شي نه شي بر ول شي
کې کوم مالا هر یو پخلی راځي کنه دا هر ټایپ پخلی ز کولیشن کا چر کې کوم یا سبزی بھی قسم بھی اگر مال راضی یا سدا سے سویٹ ڈش بھی چکن ڈیر پکو لیشم ہر ٹائپ چکن ٹکا، ہر سالن ٹائپ یا روسٹی نا، ہر ٹائپ شاش لکھ شو، چکن شاش لکھ شو، ہر پکولی شو
تا سو خلائی پٹی وی بانے شو کا میں کنا
جی جی
نو خپل باورچی خانه کې بنده کوکینګ کوي او بیا پټی وی باندې کې ډېر فرق کی نو کو پټی وی باندې تاسو نس خدای دې نه کې غلط شي لکه اس هر سکی دی شي کو سه غلطی وشي یا سه اوس وزینو بیا غ غلطی تاسو څنګه کور کوي
زیاتر کوشش زدا کوم کنه چې ولې زمون خو لایف پروگرام کنه نو لایف پروگرام کې هی وی چې خیر دې غلطی لګې دې کوا هغه مو ایڈیټ کو کنه به کې لکه اوس ختمو
وکړي
او دم غلطی مکه وچی ولی زمون لایف پروگرام کنا نو خیر اصل کې سما نه کله دا چې غلطی نه ده شوی لایف پروگرام کې او ریکارډ چې دا کوم ریکارډ کال دی دی هی بیا کټینګ کوي کنا دوباره بیا وی چې کدا دوباره نو ریکارډ دې کې مان لای بیا چې شي هغه تو سپکې دې له بول شو نو بس ماشاءالله زما دا دې بول نه سپکې زیات
او ریته بیا کم سی زاسه په خول گرانی لکه دوی د چاول او ذکر وکړو کنا د روجو زما خیال چاول الکتریکی نو رسې جی
چاول خدائی کنا چې چاول هر ټایپ لکه اوس چاول چې کوم فرایډ رائس یې نو خو زر پخېږي ولې چاول خو لکه کم ټایم لري کنا خو مونږ بوایل کړو او بل خبره دا چې چاول خبره ده نو هغه خو مونږ چې دی لکه دغه کو کنا بوایل کړو چې مونږ ته پتی لکه پروګرام دی یو ګینټه دی د دوه ګینټو دی کنا چاول خو لږ ټایم لري چې سمې پخې او دانه ول نرمې نو خو بیا ټایم لري آلریډي نو هغه بس بیا مونږ هغه پیدا نه بوایل کړو هر څه بس هغه بیا مونږ سیس کتون ته پخایو چې لکه دا به دې کې اچو دا به دې نقل دا ایډ کړو
او رتا تاسو چې کله میډیا ته راتلی او تاسو دا فیصله وکړه چې تاسو به په ټی وی باندې کوکینګ کوئ نو تاسو د فیملی یا د کورنۍ سره د عمل او د غوي سپورټ وو تاسو سره
بالکل دا تاسو ډېر ښه کوشن مانو کو زه دا غواړم چې کوم زمونږ اوریدونکي دي هغه دې مست دا واوري میډیا کې یو عام بنده چې ډایرکټ دن نه کېږي نه هیڅ ډېر زیات ستونزې وي کنه ډېر تکلیفات وي پہلے زو دا کدا زما یو پریکٹیکلی خپل لایف کې دا سه موډ را هو کنه چې ما ډېر زیات تکلیفات پکې کته زه چې څنګه انټر کېدم خپل مطلب میډیا کې کنه فیملی والا ما په سي ډېر هر قسم خبرې کولې چې نا دا څه بد خبره ده دا خو لکه د فیملی بدنامي دی دا دی بس خو زه یو خبره دا چې دا کدا انټر شوې يم کنه نو بس اوس لکه زه د چا دمه دغه نو کوم ځای چې بس څوک سوي وای دي زه خپل کېري جوړم زه د خپل څه لپاره کېري نه جوړم
یو بل اوریدونکو ټلیفون کړي هغه ته هم وار ورکو
السلام علیکم علی خان الله خو ته ته د میلمانی ته سپیشل سلام کوم او جی زه د میلمانی نه مده ته پوسټه څه دی او عمر ما ته आवाज نه پاته راګي د مرزيات څه نه دي دې میډیا ته ټایم ورکړی او تلی مام کوي نه دي سره ته ټایم ما خوب شي یو د سره مې دی دل شي دا د اخلي په دې کومه پښتنه کې موږ د بایلی سم کې د جګ د درې سلور فوټ جګ تنرونه یاره په دغه تنره ودا ډډې په خاږي کنه دي چی په خا
پرې د تاسو بس وای هي
یو کای ګوري هي یو کای پریکټیکلی چې نو هغه شروع کې ډېر ګراني او چې به یوزر لو کې خراب شي بل زلو کې خراب شي دریم زلي ضرور هغه کار صحیح کیږي نو دا څه ګران خبر نه چې د دې په دغه باندې د کرو ټیپ خو مې صحیح نو هغه مان به یوزر به خراب شي دو زل به خراب شي نو په دریم باندې به زه ضرور سمم او بل خبر دی دا دریم کوشن دا او چې لکه دا څنګه مینج کوي خپل ټایم نو ما خپل ټایم دا څنګه مینج کوي لکه ما خپل یو ټایم پیریډ جوړ کړی دی دا هي ټایم ټیبل باندې لکه میڈیم ٹائم ورکوم خپل سبق لم ٹائم ورکوم ایجوکیشن اور خپل فیملی لم ٹائم ورکوم
تاسو بی اے پورے تعلیم حاصل کړی کنه نو مخکې مو د تعلیم اراده شته
جی بالکل خپل تعلیم به ټول نفس او دا کارونه بعد کین کې دې شي خو ټول نفس د خپل ایجوکیشن ور سره کمپلیټ کوم ضرور
یو اوریدونکې ټلیفون کړه دی غوي توار ورکو
السلام علیکم پورا کوي زنور محمد خبرې کوم کورمی جن صحیح نه کنه ما ته نه دا پورتنه ده چې دا بربیکو څنګه جوړوي شي او د زنورو پخې څنګه جوړي
خدا سي سيز نه جوړي تاسو ته پته ده دا سه شي ما خو پاول زل واوريدو
بربیکو بربیکو هغه خو جی روسکیږي کنه
ته مو خو دې یاد کې کنه
روس واخه
هغه چې کوم هغه خو اولريډي سخت دی نه هغه کې پهل چې مارینیټ کوي کنه ولې چې دا خو مونږ باربیکیو کوو کنه دا یو خو دا به مارینیشن د پاره د دې فرست خدای دې ټایم به میرینیشن
باندې بکی دی چی دوی پوی نشی نو لکه مساله چی
دی چی کما مساله مون تیارو کنا چی مون دی وخ لور کن احیر لبار با مون یو یا دو گنتی ضرور ورکو نو اغا مساله انگریڈنس چی کم دی مساله جاز چی کم بکی مون با اچون احی که دی فرس پیل دو که چی دا پپیتا پیست نی
پپیتا
دا دی بکی یو یا نیم چما چا چی کنا کم وخی اغا می حساب شرا نو احی سر چی کم دا وخی نو اغا بلکل مسالو که چی کم دی دا عام مسالے چی کمی واچے کنا نو اغی سر زیاد تیسٹ را گی چی کمی دا نور مسالے پاکی خلق چی نو اغی سر لکا غوخ اوچم شی باربی کیو کے او دغم جی یو نیم پیالے چکر دی واچے اور پاکی لکشان تے غڑی دی واچے غڑی وی یا تیل وی کنا اغا دی پاکی واچے او بس بیا دی وگا یو یا دو گنتے ٹائم ور کی
تاسو پا یوٹیلیٹی سٹورز کم دا پروموشن کار کوے کنا نو پلند ٹکو کی کدارا تو ہے چی سنگا بیا دا میڈیا نا دا جدا طریقہ دا جدا طرف تے
نو بدا وین چی لکا تس کم دا کوشن کوئے کنا نو زو پدے بان کوشن زو بدا وین چی میڈیا اور دا چی کم آؤٹ ڈور کار جی کنا نو دا سیم ولی چی میڈیا کم آہا لکا آہا شانتے ہر قسم خلق پکی راجی ہر قسم لکا ہر پکی خلق پکی راجی کنا اور دا چی کم دا سٹور جی دا یوٹیلی چی سٹور سو یا شاپنگ مال شنو دے کم ہر قسم خلق پکی راجی نو خبر دار چی خپل ځان به پکې پخپل د هکې کنه لکه ځان به پکې پخپل لکه ځان به رست رست کې چې لکه دې کارونه تستا مخه نشي ولې چې الته خو هر قسم انسان راځي زه به دایم چې لکه کار هر یو ګرانی چې کم کار ته پخپل لاس واچي یا څو کې نو فرسٹ ټایم کې هغه تاسو ضرور ګران کار دی چې کم کار ته مخکې شي نو هغه کار به تاسو ضرور ایزی دي کم زمونږ اوریدین کې دی زبایي ته دا مې څه جوړ کوم چې هر لار باندې خپل ځان کانفیډنس کې ساتي خپل ځان بولډ کوي ولې چې دا چې کم زمونږ ماحول دی زمونږ کوم چې معاشره ده نو دې کې څومره مخکې تللی شي هغه مره خپل کوشش کوي خپل منډه وهي
ډېره مهرباني امید کوم چې دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وي تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ چې پکې د پېښور نه را سره رضا ګل میلمنه وه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړېدو موضوع سیړلې ده تاسو به واورئ چې د یوویشتم معنی ترمیم تر مخه د پوځي عدالتونو جوړېدل په جمهوریت څه اثر لرلی شي د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونه د دې عدالتونو پر جوړولو سلا شوي جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړولو اسباب څول دا عدالتونه د هغه هیواد پر ډیموکراسۍ څه اغیز لرلی شي آیا په هغه هیواد کې پوځ پر ملکی حکومت د دې عدالتونو جوړولو فشار راوست کنه ملکی حکومت خپلې ذمہواری پوځ ته وسپارلې آیا رښتیا هم د پاکستان ملکی مشران بې صلاحیت ول چې دا کار وکړ او که څنګه آیا سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه څه کولی شي او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اردوونکو د 2014 یعنی تیر کال د دسمبر پر 14مه چې په پیښور کې پر سکول وسلوال برید وشو نو تر هغه وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو په ټولګوندیز غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالې او سخدریزې پر ضد به ملي پلان جوړوي د دې کار لپاره یو کمیټه وټاکل شو هغه کمیټه یو پلان جوړ کړ چې په بلې ټولګوندیز غونډه کې منزور شو د تر هغه پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د دې نوې کړنلارې و نقطه
په پاکستان کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړښت و چې پکې به هغه کسان مقدمه کیږي چې په وسلوالو بریدونو کې مشکوک یا ککړ وي. د پوځي عدالتونو د جوړېدو لپاره د پاکستان پارلمان د هیواد په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوست چې د 21م ترمیم په نوم یادیږي. له دې سره په آئین کې یو بل بدلون هم وکړل شو چې 22م ترمیم نومیږي. د 21م ترمیم تر مخه په پاکستان کې پوځي عدالتونه جوړیږي او د 22م ترمیم په نتیجه کې د پاکستان په پوځي قانون یا پاکستان آرمی ایکټ کې بدلون راغلی او اوس په پوځي عدالتونه د ملکی کسانو مقدمه هم اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا څنګه مشر قانون پو او پخوانی جج یا قاضي شیر محمد وای د 21م آئینی ترمیم لکبله د پاکستان له وګړو هغه حق اخیستل شوی دی چې د پاک او رڼې مقدمه لپاره ورته د پاکستان آئین ورکړو. نو ځکه دا سخکاری چې لدی ترمیم سره به پوځي عدالتونه د پوره انصاف په ورکولو کې زیات بریالي نشي.
ماته چخکاری ظاهري تور د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي، خاص کر د لسم ترمیم کې، نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل. یعنی یو سړی باندې الزام دی، نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پتاڼه کې، او هغه عدالت له ځینو پکاره چې هغه ته د خپلې صفایي پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړی شي. دا قانون چې دی ترمیم چې وشو، نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شه، ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت خوری یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد دپاره اسلحې او داسې ځونه استعمالوي، نو مقدمه د هغه خلاف به شری کې په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکہ هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمه ټرایل کوي. نو ظاهر خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي، نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوها او پر پوځي چارو او د ترهګرۍ او سختدریزۍ په اړه د کتابونو او څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي 21م آئینی ترمیم په پاکستان کې د جمهوریت ټول بهیر پبل مخ واڑا.
یہ جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، وہ بالکل جمہوریت کا جو کایا ہے اس نے پلٹ دی ہے.
یہ وشتم آئینی ترمیم چې تر مخه فوجی عدالتونه جوړیږي د دې جمہوریت ټول عمل پبل مخ واڑو. دا خو مونږ هغه خواتستانه شو چې لکم ځای مو د جمہوریت سفر پیل کړو. دا سمه خبره ده چې لتره غره سره د تړلو معاملو په اړه باید ځانګړي عدالتي نظام جوړ شوی وي. خو پښتنه دا د چایا پوځي عدالتونه یوازې نه چاره وا، زما په اند پر دې خبره باید فکر وشي.
میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو فعال د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په خوانې مشره او قانون پوه عاصمه جهانگیر د 21م آئینی ترمیم تر مخه د پوځي عدالتونو جوړېدل دیموکراسي ته صدمه بولی.
یہ تو جمہوریت کے لیے پہلا دھچکا ہے.
دا جمہوریت ته لومړی لویا صدمه ورسېده. دا داسې دی لکه د بجلی جټکا یا ټکان ورکول. نو دا د بجلی دومره لویا جټکا ده چې اوس د پاکستان په آئینی ډانچه کې نه د واک ویش خبره پاتې ده، نه د عدلي آزادوالی پکې پاتې دی. او په کومه طریقه چې پوس په ملکی حکومت دا خبره منلې ده، نو لاغې ښکاري چې له پارلیمانه ټول قوت وایستل شو او هغه پخانی مقام ته ورسو چې په کوم ځای کې به موږ ټول عمر دا ناندرې وهلې او دا مبارزه به مو کوله چې د پوز واک او د پوز تګلارې باید تر هر څه لوړې نه وي.
خو په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه او د پاکستان پوځ په خوانی جنرال طلعت مسعود وای حالات داسې راغلل چې ملکی حکومت خپل ټوله ذمہواری پوځ ته وسپارله. دی وای حکومت په خپل خوخه چاري پوځ ته وسپارلې.
زما په فکر په دې ډول حالاتو کې ډېره مجبوري وه. دا د قوانینو خبره نه ده. تاسو ته معلومه ده چې په 1999 کال کې هم نواز شریف صاحب پوځي عدالتونو ته ذمہواری وسپارلې وه. ګوره ملکی حکومت او ملکی مشرتابه تل پر ځای د دې چې خپل کار سمو کی او پر خپل ذمہواری یو پوسی په ډیره اسانی نورو ته یعنی فوج ته دندې وسپاري په خپل خوشه دا کار کوي. نو زه به پکې څه ووایم که په ملکی حکومت کې صلاحیت یا وړتیا وای نو د دې کار هیڅ ضرورت به نه پېښېدلای.
عاصمه جهانگیر له پخوانی جنرال مسعود سره اختلاف کوي او وایي د صلاحیت خبره کوي، نو پوځ که خپل کار سم نه کوي نو دندې بچا ته سپاري.
صلاحیت تو ان کے مطابق ہمارے میں کسی چیز میں نہیں ہے.
د پوځ درېستا کو ګورو نو په مونږ یعنی ملکیانو کې خود اس شی صلاحیت نشته. هر ځل چې پوځي عامل راغلی نو دا یې ویلي چې مونږ د هیواد چلولو وړتیا نه لرو. په هیواد کې قدر غلې وي او ملکی حکومت یې نشي ختمولی نو هغه معاملې هم پوځي عدالتونو ته سپارل کیږي.
د حکومت دارې دندې خو لاغي لا پخا غستې وي. اوس د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای نه چلیږي، نو هغه به هم هغې ته وسپارو. د اورګاډو اداره به هم ورکړو. پوښتنه دا ده چې که پوس یا استخباراتي ادارې سمې نه چلیږي او خپله دنده نه ترسره کوي، نو هغه به چاته سپارو؟
عائشه صدیقه بل دریز لري. د دې په اند پاکستان پوځ ډېره پیاوړې اداره ده او د پوځي عدالتونو د جوړولو دا کار یې ځکه وکړ چې ترهګرو ته یې ځواب ورکول غوښتل. نوموړې وایي سیاسي ګوندونو او حکومت واقعا دا صلاحیت نه درلود چې پوځ ته بله لاره وښي، نو ځکه یې د پوځ خبره ومنله.
پوس ډیره طاقتور اداره ده. د دې معنی دا ده چې پوس په هر سیاسي ګوند کې له خلکو سره تعلق لري. بل خبره دا ده چې دا داسې واقعیه و چې د ماشومانو سکول په نخښه کړل شوی و. په هغه کې هم مهمه دا ده چې دا د پوس تر واک لاندې سکول و. زیاتره زده کوونکي پکې د ملکیانو وژل شو، د پوځیانو هم پکې وژل شو. خو ماته ښکاري چې تر پېښور سکول برید وروسته پوس غوښتل چې ترهګرو ته سزا ورکړي. په واکمن حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو په مشرتابه کې دا صلاحیت نو چې د پوز مخې ته ودرېدلې وي، لاغوی یې پوښتنه کړې وي او هغوی ته لار ښودلې وي، نو ځکه یې له خپلې ماتې سره د پوز خبره ومنله.
پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د ملکی چارو پوز ته له سپارلو سره جمهوریت ته تاوان رسیږي، خو وایي د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد ملکی ادارو سم اقدامات نه ول کړي.
شکل تاسو ملکی ذمہواری فوج ته انتقالوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې جمهوریت کمزوري کیږي او تاوان ورته رسیږي. خو دا هم باید تاسو وګورئ چې زموږ ملکی ادارو که هغه سیاسي وي او که عدلي، آیا هغوی د ترهګرۍ پر ضد سم اقدامات کړي دي؟ ګوره، داسې لکونه معاملې او کسان دي چې پکې زرګونه له ترهګرۍ سره تړلي دي. یا خو عدالتونو هغه کسان خوشي کړي او یا یې هم په اړه هیڅ فیصله نه کیږي او زندانونه له قیدیانو ډکیږي. نو ځکه د دې خبرې ډېر ضرورت و چې داسې اقدام وسي چې معاملې په تیزي پر مخ یوړل سي.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هغه هیواد سپریم کورټ یا ستره محکمه د وګړو د بنیادي حقونو د ساتنې ضمانت ورکوي. آیا سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه څه کولی شي او کنه؟ د بشري حقونو د کمیسیون د پښتونخوا څانګې مشر شیرمحمد وایي کله چې په آئین کې ترمیم وشي نو سپریم کورټ یې یوه ماده هم نشي رد کولی، ځکه چې سپریم کورټ هم د اساسي قانون تابع دی.
عدالتونه چې دي په سپریم کورټ یا های کورټ، نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دننه وي او آئین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بهر نشي وته. اوس چون د یوویشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نو هم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دي، دا جرایم چې دي یا دا خاص خلک چې دي، نو دا به فوجي عدالتونو کې، نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې ده هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده. نو دې کې د عدالتونو وزارت دي نو غم دي تړلي دي.
عاصمه جهانگیر له شیر محمد سره هم نظر دا وزیاتوي. قانون پوهانو تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې سپریم کورټ یا عدلیه باید د پارلمان لخوا په آئینی ترمیمونو کې ګوتې ونه وهي یا پر هغه باید اعتراض ونه کړي.
یہ ایک بڑی کنٹروورشل بات ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے بخلا نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ
دا ډیر لانجمنه موضوع ده، ځکه چې زموږ وکیلانو تل دا ویلي دي چې سپریم کورټ دې د پارلیمان په حدودو کې مداخله نه کوي. زموږ دریځ دا دی چې پارلیمان دا حق لري چې په آئین کې بدلون راولي. که پارلیمان ناسم یا غلط ترمیم کوي نو سیاسي قیمت به ادا کوي. خو موږ د اعلی عدلی ولس ټاکل شوو کسانو یا قاضیانو ته دا اجازه نشو ورکولی چې هغې دې د پاکستان د ولس په استاسیتوب جوړه اداره وساري او ورته دې دا ووایي چې کوم بدلون د دوی تر مخه سم دی او کم ناسم. اوس خو زموږ د سترې محکمې چیف جسټس ښه سړی دی، خو زه په ډېره بخښنه دا وایم چې په پاکستان کې داسې ججان هم شته چې پته نه لګي چې څه کار کوي، سم کار کوي او کنه ټوپک چلوي.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې په پېښور کې تر سکول برید وروسته که څه هم د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د پلان پر جوړولو او عملي کولو سلا شول، خو د پوځي عدالتونو جوړېدو پر پرېکړې په هغه هیواد کې شنونکي بیل نظرونه لري. ځینې شنونکي یوازې نه لار بولي او ځینې یې مخالفت کوي. دا مو هم واوریدل چې پوځي عدالتونه د پاکستان ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. په راتلونکو خبرونه کې به واورو چې پوځي عدالتونه په پاکستان کې پر بشري حقوقو څه اغیز لرلی شي او دا چې آیا د دې عدالتونو متبادل موجود وو او کنه. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.